دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې وابه
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ کوي. تیره ورځ چې طالبانو د فراه په ولایت کې د سولې د حرکت وشغلې نیولې تر اوسه لا نه دي خوشي شوي او توقع ده چې د متحده ایالاتو ستره محکمه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شخصي مالي حسابونو په باب حکم صادر کړي.
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس غنی په مشرۍ د دولت ساز ټیم انتخاباتي مرستیال ویلي دي چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو د پریکړو احترام وشي.
د دغه کمیسیونونو له لارې تاسو ګټونکي کېدای شي چې اعلان سي، نو ولې تاسو د لوبې قاعدې ته احترام او درناوی نه کوئ؟
د قندوز په ولایت کې سوداګر وایي چې په دې خار کې هیڅوک خوندي نه دي.
متاسفانه په کندوز کې تجاران څو کاله کېږي چې مسؤلیت احساس نه کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افغانستان او نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمیر عسکرو سره خبرې کړې او هغوی ته یې د کرسمس مبارکي ویلې ده. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې شافیه سردار او سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې د افغانستان د جنگ په باب څه موده مخکې د سری اسنادو او مرکو په اساس کوم معلومات پاره کړي بالکل درستي. ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا تیرو حکومتونو د افغانستان د جنگ په اړه لولس نه حقیقت پټ ساتلې او دروغې ویلي. حامد کرزی له امریکا غږ سره په ځانګړي مرکې کې ویل چې امریکایي چارواکو د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې تیرېدل وروسته معلومات نه ورکول. جمهور رئیس کرزی وویل
دی یو ضعیف مملکت په سترګو ګوري، دی یو ناتوانه او بې ژغه مملکت بولي او دا وایي چې د دې خبرې اثر نه لري او نه باید توجه ورته وشي. نو مې فیصله وکړه چې د دې ښکاره علني مطبوعاتي مقابله وکړم، بل وسیله مې نه درلوده. د دې شخص سره د دې تبلیغات هم شوه.
حامد کرزی د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او ویل
مذاکرات به جاری وي، درې دلې نه دي او نه باید ودري، نه باید امریکا د مذاکرات په دغه بهانو باندې نه باید حکومت وکړي.
نو موږ ویل هر هغه څه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات دراتک سبب کیږي د ملاتړ کوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون نن د سبا د 15,000 شکایتونو د ثبتولو خبر ورکړی دی. د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو تر اعلان وروسته د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون د تیرې دوشنبې په ورځ په مرکز کابل او ولایتونو کې د درو ورځو لپاره د شکایتونو د ثبتولو بهیر پیل کړ. د دغه کمیسون یو کمیشنر محمد قاسم الیاسی نن امریکا غږ ته وویل
بخاطر که حجم شکایات خیلی زیاد است.
د دې لپاره چې د شکایتونو حجم زیات دی، اسناد او مدارک هم ورسره زمیمه دي، دا باید څلور د شولایتونو ته واستول شي چې بیا به د یک شنبه پورز د شکایتونو په کټګوري وویشل شي او بیا به لرسنی سره معلومات شریک شي.
الیاسی زیاته کړه چې له یادو شکایتونو څخه 2000 د کابل په مرکزی دفتر کې او پاتې په ولایتي دفترونو کې سبسوي دي.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نورې. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د فراه په ولایت کې د خپل تختوت شو ملګرو سره تاسو پورې تماس نه نیولې. دغه حرکت وایان بسم الله وطن دوست امریکا غږ ته ویل چې د هغوی ویشت تنه ملګري چې د هرات نه فراه ته روان وو په لاره کې طالبانو نیولو تر اوسه پورې په اړه معلومات نشته. هغه وویل
خو له بده مرغه دا پیښه رامنځته شوې ده. پرون مازدیګر شاوخوا 15 بجې موږ هڅه کوو، هڅه مو کړې ده له طالبانو، له وسلوالو طالبانو سره مو خبرې کړې دي، له مشرانو سره غږېدلې یو، خو لا هم تر دې دمه پورې په دې نه توانېدلې چې د خپلو ملګرو معلومات ترلاسه کړو چې زموږ ملګري له طالبانو سره په کومه سیمه کې
وطن دوست زیاته کړه. ټاکل شوی وه چې دغه حرکت غړي غور او بادغیس ولایتونو ته سفر وکړي، خو د واورو د ورېدو له وجې خپله لاره بدله کړه او په طالبانو ور واوښتل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د فرا فرا ولایت د پولیسو وین امریکا غکته ویل چې د سولې د کاروان موټر د سه شنبه پورز مسکیم د نیم بجې د هرات او فرا په لوی لاره لیدل شي او له هغې وروسته څرکونه لګېدو.
د هرات د ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې ناڅرګندو وسلوالو په دغه ولایت کې یو روغتیایي مرکز سوځولی دی. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد د چهارشنبې په ورځ امریکا ژغ ته وویل چې دغه کلینیک تیره شپه د اوبې ولسوالۍ په سیروان سیمه کې سوځول سوی دی. د دغه ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا هم امریکا ژغ ته وویل چې د دغه روغتون ودانۍ او وسایل سوځېدلي دي. د دغه پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
د نړۍ او افغانستان خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. په هند کې د تابعیت د نوي تعدیل شوي جنجالي قانون په ضد مظاهرې اوس هم دوام لري. د هند کورنۍ چارو وزیر امیت شاه د یوې مرکې په ترڅ کې د مترجینو په ضد د زور نه له کاره خصل نه دفاع وکړه. د دې نوي قانون له مخې له مسلمانانو پرته د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش مذهبي اقلیتونو ته د تابعیت حق ورکړل شوی دی. د قانون له منظورۍ وروسته د پولیسو په ډزو کې تر اوسه پورې 21 کسان وژل شوی دي او په زرهاو کسان یې نیولې دي. په امریکا کې مشتې د بشري حقوقو د سر ډلې هیومن رایټس واچ په یو رپورټ کې ویلي دي چې د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو سره تشدد نه کار اخیستل د غندنې وړ دي. دغه مؤسسې په امنیتي قواو باندې غږ وکړ چې د غیر ضروري حالاتو پرته له زور نه کار وانخلي.
پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه اعلان غندلی دی چې له مخې په پاکستان کې له مذهبي ازادیو څخه په سرغړونې تورن سوی دی. امریکایي چارواکو پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی. د بهرنیو چارو وزارت تیر اونۍ د یو رپورټ په خپرولو د پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په شمول 15 نور هیوادونه په دې اړه غبرګون ښودلی او چارواکو دا د امریکا د یو اړخیز اقدام بلل دي. د پاکستان حکومت وایي چې د واشنگټن تازه اقدام به اساسه او له واقعیتونو لري دي.
توقع کیږي چې د متحده ایالاتو ستره محکمه پراتون کې 2000 میلادي کال کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شخصي مالی حسابونو او د ټرمپ د بنسټ د څو قضیو په اړه خپل پریکړه صادر کړي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريال د رپورت خلاصه له شیر غورزنګ نه اوري.
په 2019 کال کې کانګرس د زار کولو او د نیویارک څارنوالانو د محکمې څو قضیو له لارې هڅه وکړه چې د ټرمپ مالی سوابقو ته لاسرسی پیدا کړي. په 2020 کال کې بستره محکمه د دریو مواردو په اړه پریکړه وکړي چې د مارچ په میاشت کې د باس کولو لپاره ټاکل شوې ده. مخالف ډیموکراټان له ډېر وخت راهیسې د ټرمپ د مالی حسابونو په اړه معلومات غواړي چې وګوري چې آیا له بهرنیو افرادو سره په معاملاتو کې د ګټو ټکر موجود دی، آیا په خپلو مالیاتو کې درواغ ویلي دي، او آیا د 2019 کال د مالیاتو د اصلاحاتو له پروګرام څخه یې ګټه پورته کړې ده. همدارنګه په یو بله قضیه کې په واشنگټن کې د ټرمپ نړیوال هوټل تورن شوی دی چې د رشوت ضد یا بهرني فساد د نفوذ د مخنیوي ماده یې نقص کړې ده. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
خبرونه ته دوام ورکوه. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی او د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی این د چین د درې اړخیزې غونډې په ترڅ کې جلا مجلس کړی دی. د چین حکومت د شمالي کوریا د خصمانه اعمالو د مخنیوي لپاره د سه شنبه په ورځ له جنوبي کوریا او جاپان سره درې اړخیزه غونډه جوړه کړې وه. د جاپان د کویدو خبري آژانس ویلي چې دواړو مشرانو د ډیالوګ پر دوام موافقه کړې، خو په خبرو کې څه خاص پرمختګ نه دی لیدل سوی. د جنوبي کوریا جمهور رئیس ویلي چې د جاپان لخوا پر صادراتو د کنټرولولو مسالې ته باید معقوله لاره پیدا سي. جاپان د جنوبي کوریا د ټکنالوژي کمپنیو ته د کیمیاوي موادو پر صادراتو محدودیتونه لګولي دي.
او دا هم د خبرونې په پای کې د افغانستان په باب یو بزړه پوری ریپورت. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت مسؤلینو ویلي چې په روان کال کې په هیواد کې څه باندې 19 ټنه زعفران تولید شوي دي. د دغه وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې سږ کال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په څه باندې 0.5 جریبه ځمکه کې زعفران کرل شوی وو چې د تیر کال په پرتلې په تولید کې 2% زیاتوالی راغلی. تیر کال په څه باندې 6000 جریبه ځمکه کې زعفران کرل شوی وو چې د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس 14 ټن زعفران ورنه تولید شوی وو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د نړیوالو خبرونو مهیروي.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د نړۍ خبرونه مو اوریدل. یادونه کوم چې نن د دسمبر 15مه د حضرت عیسی علی السلام د زیږیدنې ورځ یا د کریسمس د اختر ورځ ده. په دې مناسبت د کاتولیکانو مذهبي رهبر وینا کړې ده او په خاص پیغام کې د بیوزلو مهاجرو لپاره دعا کړې ده. دا رپورت لږ وروسته خبریږي. اوس راځو د افغانستان په ارتباط د انتخاباتو په حقله رپورت ته. په دې ارتباط ویل شوي دي چې د انتخاباتو د شکایاتو خپلواک کمیسیون چارواکو دا خبره کړې چې په تیرو درې ورځو کې د جمهوري ریاست څلورو انتخاباتي ټیمونو له 100,000 نه زیات شکایتونه ثبت کړي دي. بل پلو د دولت جوړونې ټیم ویلي دي چې د انتخاباتو د نتیجو په حقله یې څه باندې 3,500 شکایتونه ثبت کړي. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواري د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د تیر یک شنبه په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د تلې د شپږمې ورځې د جمهوریت سر د ټاکنو د پیلو د اعلان وروسته درې ورځې وړاندې د ټاکنو د شکایتونو خپلواک کمیسیون لخوا پر دغو پیلو د شکایتونو ثبتولو بهیر پیل شوی چې ټاکل شوی نن شپه 12 بجې به پای ته ورسیږي. د ټاکنو د شکایتونو خپلواک کمیسیون منشي قاسم الیسی امریکاغه آشنا رادیو ته ویل چې د چهارشنبه د ورځې تر ماسپښین پورې له 10,000 زیات شکایتونه دغه کمیسیون ثبت کړي دي. خو ښاغلی الیسی وایي چې کیدای شي دا شمېر د شکایتونو ثبتولو تر قانوني نیټې پای ته رسېږي دو پوری نور هم زیات شي.
بخاطر کې حجم شکایت خیلی زیاد است.
د دې لپاره چې د شکایتونو حجم زیات دی، اسناد او مدارک هم ورسره زمیمه دي. دا باید څلور د شولایتونو ته واستول شي چې بیا به د یک شنبه په ورځ د شکایتونو په کټګوري وویشل شي او بیا به له رسنیو سره معلومات شریک شي.
ټاکل شوی د شکایتونو د ارزولو بهیر په سبا د پنجشنبه په ورځ په څلور دېرش ولایتونو کې پیل شي او 15 ورځې به دوام وکړي. خو که چیرې په ولایتونو کې د شکایتونو پر پریکړو باندې د نوماندانو قناعت حاصل نه شي، نو هغوی به بیا درې ورځې وخت ولري چې د خپلو شکایتونو د ارزولو لپاره د استناب غوښتنه وکړي او بیا به دغسې شکایتونو ارزول په مرکز کې د ټاکنو شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا په 15 نورو ورځو کې وارزول شي. په دولت جوړونکي ټیم کې د لومړي مرستیال څوکۍ ته نومان امرالله صالح وایي چې دغه ټیم پر لومړنیو پیلو باندې ریزره اوس او یو شپته شکایتونه سب کړی دي. خاغلی سالی چې د چهارشنبه په مازیګری د خپل سب شو شکایتونو په اړه خبريالان ته په یو خبري کانفرنس کې معلومات ورکول، ویل چې دغه ټیم لخوا سب شوی شکایتونه د شتو ثبوتونو پر اساس سب شوی دي. امر الله سالی ویل چې دولت جوړونی ټاکنیس ټیم یو شکایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د شمیرلو له بهیر څخه د شپږتیا زره رایو د باطلېدو په اړه دي. هغه ویل چې د درملوک شرکت په دې حق له د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش سپارښتنه کړې و، خو دغه کمیسیون پرته دغه پارختنی دارای باطلی کړی دی.
کمیسیون محترم انتخابات
د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 1,830,000 او 401 رایه ده. اوس چې د دولت جوړونکو ټیم لخوا کومه پوښتنه مطرح ده او جدي مطرح ده او موږ دغه سی قضیب سی ګرځو چې 1,000 نورې رای څه شوي.
همداشان امرالله صالح د ننګرهار په ولایت کې د 9,000 رایو د ورکېدو په اړه هم څرګندونې وکړې. ویل چې دا ټیم به د ټولې قضیې د شکایتونو کمیسیون سره له نږدې تعقیب کړي. امرالله صالح په دغه خبري کانفرانس کې د ټاکنیزو شکایتونو د یو کمیشنر لخوا د جمهوریت سر ټاکنې دوم پړاو ته تللو د احتمال په هکله پر څرګندونو هم کلکه نیوکه وکړه او ویل چې دا یوه ډېره سره سرغړونه ده. همداشان هغه د دغه ټیم د یو چارواکي لخوا د ویش ولایتونو د رایو د بیا شمېرلو په هکله په څرګندونو هم نیوکه وکړه. ویل چې دولت جوړونکي ټیم به دا دواړه مسلې په جدي ډول تعقیب کړي. دولت جوړونکو ټیم دغه چارواکي ویل چې ټیمي دواړو ټاکنیزو ټیمونو ته درناوی لري او سره به ګډ کار ته دوام ورکړي.
او د مقابل لور څخه هم زموږ غوښتنه او ډېر جدي غوښتنه دا ده چې کچېر تاسو وګټم خو د دغه کمیسیونونو لاره تاسو ګټون کې کېدای شي چې اعلان سي، نو ولې تاسو د لوبه قاعده ته احترام او درناوی نه کوي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ د افغانستان د جمهوریت سره د تل شپږمې ورځې د ټاکنو لومړنۍ پیل اعلان کړې چې له مخې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په ترلاسه کولو ګټونکی اعلان شو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دا پیل په ټاکنو کې د ولاړو نورو نوماندانو لخوا نه دی منل شوی. دغه نوماندانو ویلي چې په اعلان شوو پیلو کې درغلي شوې ده. د عبدالله ټاکنیز ټیم چې په لومړنیو پیلو کې د دولت جوړونکو ټیم وروسته ډېرې رایې ګټلې وایي چې د دغو پیلو په اړه یې شاوخوا 10,000 شکایتونه ثبت کړي. د دغه ټیم ویان پریدون خوزون امریکا شان رالوی ته ویل چې کیدای شي دوی نور شکایتونه هم ثبت کړي.
هغه څه مهم دي هغه دا چې د شکایت محترم کمیسیون باید موټور شکایت او د نورو طرفونو شکایتونه ثبت شي وي د قانون پرانا کې
د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د وینا له مخې د ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل ټاکنیزو ټیمونو هم پر لومړنیو پیلو دغه کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. ټاکل شوې ده چې د امریکا ستره محکمه په 2006 کال کې د جمهور رئیس ټرمپ د مالی حسابونو او د ټرمپ د بنسټ د اغو څو قضیو په حق له پریکړې وکړي چې دیموکراتان د فساد او د امریکا په انتخاباتو کې د بارنې مداخلې د چیړلو غوښتنه کوي. د آشنا تلویزیون رپورت سمیع الله جلال زیل ولی.
په 2019 کال کې کانګرس د هزار کولو او د نیویارک څارنوالانو د محکمې د څو قضیو له لارې هڅه وکړه چې د ټرمپ مالی سوابقو ته لاسرسی پیدا کړي. په 2020 کال کې به ستره محکمه د دریو مواردو په اړه پریکړه وکړي چې د مارچ په میاشت کې د بحث کولو لپاره وخت ټاکل شوی دی.
هغه څه چې مهم دي دا دي چې د ټرمپ پیسې چیرې دي، څومره لري، د دیوالې کېدلو په اړه لږ ډیر معلومات ترلاسه شي، تجارت څنګه کوي، او آیا هغه د امریکا له خلکو سره صادق دی که نه.
مخالف دیموکراتان له ډیر وخت راهیسې د ټرمپ د مالي حسابونو په اړه معلومات غواړي څو وګوري چې آیا له بهرنیو افرادو سره په معاملاتو کې د ګټو ټکر موجود دی، آیا په خپلو مالیاتو کې درواغ ویلي، او آیا د 2018 کال د مالیاتو د اصلاحاتو له پروګرام څخه ګټه پورته کړې ده. همدارنګه په یو بل قضیه کې په واشنگټن کې د ټرمپ نړیوال هوټل تورن شوی چې د رشوت زد یا بهرني فساد د نفوذ د مخنیوي ماده یې نقص کړې ده.
سعودي عربستان د ټرمپ نړیوال هوټل کې مجلله غونډه وکړه. جمهور رئیس په دې خبر دی دا دقیقا هغه اندېښنې رامنځته کوي چې د اساسي قانون لیکوالان او جوړونکو درلودي. آیا کوم بهرنی حکومت یا حکومتونه له جمهور رئیس سره د ښېګڼې په توګه هغه ته ډالۍ ورکوي؟
وخت له رسیدو سره ټرمپ معیارونه په پام کې ونه نیول او دا یې رد کړه چې خپل تجارت پرېږدي. هغه دا رد کړه چې د جمهوري ریاست له واک څخه یې شخصي ګټه پورته کړې او د سیاسي مقاصدو لپاره یې د خپلو جایدادونو کارولو ته دوام ورکړی دی. یوازې د 2019 کال په درېیمه روبه کې د ټرمپ په نړیوال هوټل کې د بسپنې د راټولولو په یوې غونډه کې د ټرمپ د 2020 کال کمپاین او د جمهوری غوښتونکو ملي کمیټې ته 125 میلیونه ډالر راټول شول.
په ټولو سیمو کې ډېر هوټلونه لرم، خلک ورځي، ځکه تر ټولو غوره دي.
په سپتمبر کې منتقدینو د جمهور رئیس پر مرستیال مایک پنس انتقاد وکړ چې آیرلند ته د رسمي سفر پر مهال د ټرمپ په هوټل کې پاتې شوی دی. په اکتوبر کې له شدیدو فشارونو وروسته ټرمپ هغه پلان لغوه کړ چې په 2020 کال کې د جیو ډلې د میامی په هوټل کې غونډه جوړه کړي. په ورته میاشت کې د ټرمپ بنسټ وویل په دې فکر کوي چې په واشنگټن کې د ټرمپ هوټل د قرارداد حقوق تر یوه حده د اخلاقي اندېښنو له امله وپلوري. خو هوټل د عمومي خدمتونو د ادارې په ودانۍ کې جوړ شوی چې یوه فدرالي اداره ده، او پلور به ممکن د ګټو نور اختلافات هم رامنځته کړي.
اوس مهال د سپینې ماڼۍ او د عمومي خدماتو ادارې ترمنځ کومه موانع نشته. بنان دا کولی شي د شخصي معاملو په اړه احتمالي پوښتنې رامنځته کړي.
په نومبر کې ټرمپ 2 میلیونه ډالره ورکړل څو د هغې دعوا په برخه کې روغه جوړه وکړي چې دی تورن کړی د جمهوري ریاست د کمپاینونو لپاره یې په تیریستونکي ډول بسپنه راټوله کړې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د 2019 کال د دسمبر 15مه ده. د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې ورځ یا د کریسمس ورځ ده. په دې مناسبت په امریکا کې رخصتي ده. د کاتولیکانو مذهبي رهبر په دې باره کې په ځانګړي پیغام کې د هغو بې وزلو مهاجرو دپاره دعا کړې ده چې د جنگ او ظلم په سبب له خپلو مینو تېښتې ته مجبور شوي دي. د امریکا غ خبریالې سابینا کاسل فرانکو رپورټ راکړی دی چې سید سلیمان شایل ولی.
پاپ فرانسیس سکال د کرسمس په مناسبت په خپل ځانګړي پیغام کې چې د روم د ښار د سینټ پیټرز بسلیکا د تاریخي کلیسا له مرکزي برانډې نه د خپلو زرهاو پیروانو په مخ کې د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک فرقې د پیروانو په نوم په لاتینه ژبه ولست ویل چې د نړۍ زیاتره برخې دا وخت د اقتصادي، جیوپولیټیکي او ایکولوژیکي شخړو په سبب په تورتم کې لوېدلې دي. پاپ فرانسیس په منځني ختیځ کې د روانو خونړیو جنګونو او د سوریې، لبنان او عراق ذکر وکړ، او هم د افریقا نیمې وچې ته اشاره وکړه. پاپ ویل چې نامساعده اجتماعي او ناوړه سیاسي شرایط په هیوادونو اوسیدونکي مجبوروي چې خپل کور، کورنۍ او وطن نه لاس په سر شي او نورو هیوادونو ته د یو هوسا ژوند په امید مخه کړي. همدا بې عدالتي او بې انصافي د خلک مجبوروي چې ګرمو بیدیاو او سمندرونو نه تیر شي. په لاره کې له داسې ناروا تیریو او کړاوونو سره مخ کیږي چې په خوله ذکر کول ممکن نه دي. د توقیف په دوران کې په کمپونو کې د هر شان غلامۍ، ډول ډول غیر انساني زجر او شکنجو ښکار کیږي، خو هغوی اوس ګوري چې د بې تفاوتۍ او بې وسۍ په دیوالونو کې ګیر دي. که جنگ او شخړو نه وي مجبور کړي، شاید چې په خپل وطن کې د یو شرافتمندانه ژوند ارمان او هیلې پوره شوې وي. پاپ په خپل پیغام کې د وینزویلا او یوکرین له خلکو سره چې له ډېرې مودې نه د سیاسي او اجتماعي تشنج په وجه کړېږي خپل همدردي وښودله او په نړۍ کې د دوامدارې سولې دعا وکړه. د عیسایانو د کاتولیک فرقې په عقیده حضرت عیسی علیه السلام د ډسمبر په 15مه شپه په بیت لحم کې زیږېدلی و. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
هلته کابل، تخار، د هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د قندوز د ولایت مسؤلین وایي چې په نظامی جلسو کې د سوداګرو د امنیت او د ښار د امن کولو ژمنه کړې ده، مګر سوداګر بیا وایي چې په دې ښار کې هیڅوک خوندي نه دي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلی دی.
د قندوز سوداګر او عام خلک په دغه ښار کې د ناامنۍ له زیاتوالي یو ځل بیا شکایت کوي. دوی وایي چې اوس د دولت مخالف وسلوال طالبان د ښار په کوڅو کې له ویرې پرته ګرځي، پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او بیرته ځي. دوی وایي چې د قندوز سوداګر او کاروباري خلک د یو شمېر خلکو له غوښتنو هم پتنګ شوي دي. له سوداګرو په یوه او بل نامه نامعلوم کسانه وسلوال طالبان پیسې غواړي، خو که ورنه کړل شي د کورنۍ غړي او یا خپله اختطاف کیږي. د قندوز یو تن سوداګر ضیاءالحق ضیایی وایي چې د کاروباري خلکو له سرمایې نیولې تر ژوند او کورنۍ پورې ټول له خطر سره مخ دي.
متاسفانه په کندوز کې تجاران څو کاله کېږي چې مسؤلیت احساس نه کوي. زه خپل یو دوکاندار یم، دومره څه اقتصاد هم خو نه لرم، بیا هم دعا او مالولین د اختطاف شنه په قید کې دي. درې میاشت مخې یو چا د حاجي اکبر په نوم کې د خانابات په لار کې اختطاف سو، نو $10,000 دی واخیستله، بیا رهایي وکړه. متاسفانه په کندوز کې تجارانو داسې مطمئن نه دي چې سرمایه گذاري وکړي، نو خپل یو متضرر یم چې زمونږ فامیل په مزار کې دي او زه خپل په کندوز کې. دومره یعنی احساس مسؤلیت نه کوي چې فامیل بیا په کندوز
کې زیاتوي چې د غیر قانوني وسلوالو موجودیت او خارته د وسلوالو طالبانو نږدې کېدل د دغه ټولو ناامنۍ یو سبب دی. د قندوز د ښار یو تن دکاندار په ښار کې د امنیت، د ځان د خوندیتوب او د کاروبار په اړه داسې وایي.
په کندوز کې دلته کاروبار کوم، د وروستۍ نامنۍ راهیسې په کندوز کې کاروبار ډېر زیات په ټپه ولاړ دی. یعنی د تیر په شان کوم کاروبار چې و هغه اوس نشته. ده هغه څوک چې کاروباریانو له کندوز نه لاړل، غټ کاروبار خو نشته. ده کندوز کې چې هغه واړه کاروبارونه لري، هغوی هم ځان مسؤول نه ساتي. د ځان خطره شته، کورنۍ ټول په خطره کې دي. یعنی عمومي ژوند ټول په خطره کې دي، د اختطاف خطره شته، د غلا خطر شته. ورته په همدا علت داسې په قندوز کې هغه غټ کاروباریان کارونه نه کوي، لاړل قندوز یې ترک پریښود. او زمونږ سې دغه کوم وړوکی کاروبار دی، موږ هم د ځانونه یعنی په امنیت کې نه یو.
د قندوز خلک په داسې حال کې یو ځل بیا له امنیتي وضعیت څخه شکایت کوي چې له تیرو دوه اونیو را په دې خوا د قندوز خان آباد لار په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. د قندوز د پولیسو ویاند انعام الدین رحمانی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې دوی له تیرې شپې راهیسې د دغې لارې د خلاصون هڅه پیل کړې وه، خو د نن ورځې تر نیمایي پورې له عملیاتو وروسته ونه توانېدل د خان آباد او قندوز د ښار ترمنځ لویه لار خلاصه کړي. د قندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی د قندوز د خلکو د اندېښنو په اړه داسې وایي.
تجاران هم زموږ له پامه څخه نه دي لوېدلي. دوی امنیت موږ لپاره لومړیتوب لري. دوی ته ډاډ ورکوي چې په هرو ساعتو کې به د امکاناتو مطابق نظامي منصوبین د دوی مشکلاتو ته رسیدګي کوي.
تیره ورځ د ښار په ختیځه څنډه کې د پولیسو پر موټر په برید کې درې تنه پولیس وژل شوي وو. نن سهار یو ځل بیا د ښار په منځ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ لس دقیقې جګړه وشوه چې د څو تنو پولیسو په ټپي کېدو پای ته ورسېده. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنوریدونکو د خوست په ولایت کې د مدني چارو یو شمیر مبارزینو د کورنۍ چارو د وزارت نه غوښتي دي چې په دې ولایت کې د پولیسو تشکیل ډیر او امتیازات لوړ کړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګل.
په داسې حال کې چې د قانون حاکمیت او د ټولنیز نظم په تامین کې د امنیتی ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو رول تر ټولو مهم بلل کیږي، د خوست اوسیدونکو له کابل نه د پولیسو ډیر تشکیل او هغوی ته پوره امتیازات غواړي. دوی چې د قانون حاکمیت په اړه په یوه غونډه کې راټول شوي وو وویل که یادې برخې ته توجه وشي ښایي چې په دغه ولایت کې دولتي حاکمیت لا پیاوړی او پر امنیت لا نور ښه اغیز وکړي. مدني فعال فریدالله قربان وایي چې د خوست خلکو د ملي پروسو په ترسره کولو کې تل له حکومت سره مرسته کړې، خو زیاتوي برعکس حکومت بیا دوی له پامه غورځولي.
دلته یو وخت بحث راپورته شو وایي دا د پولیسو تشکیلات چې دي له خوست نه په دې کمیږي چې په خوست کې امنیت ته هغه څه چې ولسونو دلته کړي دي، څه چې دا اربکي کوي، کومي مشرانې کوي، ولې موږ نه دا امتیاز اخیستل کیږي یا برعکس په یو بدیل باندې ولې کار نه کیږي؟ صحیح ده دلته امنیت ته په یوه بله برخه کې که د پولیسو تشکیل نه زیاتېږي یوه بله برخه د موږ ته په اصطلاح موږ سره د مرسته وشي.
څو میاشتې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې د یوه فرمال له مخې خوست له دویمې درجې څخه لومړۍ درجې ولایت ته ارتقا وکړله. خو د ولایتي شورا غړی سید اصغر کاخیل وایي چې تشکیلات او امتیازات یې همغه د دویمې درجې ولایت دي. د له حکومت نه د لومړۍ درجې ولایت تشکیلات او امتیازات وغوښتل.
مخکې مونږ بار بار غوښتنې کړې وې چې د خوست د پولیسو سامیه اضافه شي، نه دا چې دلته امنیت دې نه کمیږي. مخکې یو دوه کاله د خوست پولیسو نه د امنیت په خاطر باندې مشون هم کم شوي وو، د تعجب خبره ده. دلته امنیت باید نور هم تشویق شي.
د خوست والی محمد حلیم فدایی هم دغې راټولېدنې ته په خبرو کې اړینه وبلله چې دغه ولایت ته د لومړۍ درجې پر اساس د پولیسو تشکیل ورکړل شي. د ده په وینا دا د دولتي حاکمیت د تطبیق اساس بلل کیږي.
زه وایم چې هغه خلکو ته امتیازات ورکړی شي چې هغه امتیازات حکومت ته ورکوي، داسې نه چې هغه چې امتیازات ورکوي هغه مجازات شي. دا په دې شکل باندې زه فکر کوم بیا ټولنه مایوسه کیږي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیالې حسنه جلیل دغې غونډې ته وویل چې د پولیسو ستونزې به په کابل کې له مسؤولو حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. هغې په مشخصه توګه د پولیسو د تشکیل او امتیاز د زیاتېدو ژمنه وکړه، خو زیاته یې کړه د کورنیو چارو وزارت غواړي پولیس مسلکي شي او قانون په ښه توګه پلی کړی شي.
د خبرونو په پای کې د څو خبرونو غټي کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ویلي دي کوم معلومات چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د جنگ په اړه خپره کړي وو حقیقت لري، خو د متحده ایالاتو په وتو ورځپاڼې معلومات ناسم بللي. د افغانستان د سولې د حرکت 20 تنه غړي چې د فراه په ولایت کې طالبان لوی تر اوسه پورې درک نه دی لګېدلی. توقع ده چې د متحده ایالاتو ستره محکمه به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شخصي مالي حسابونو په باب خپله پرېکړه صادر کړي. نن د کرسمس په ورځ په هانګ کانګ کې د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ نښتې شوې دي. پولیسو د مظاهره چانو د تیت او پرکول په خاطر اوکې بهونکې غاز استعمال کړ. په عین وخت کې د دوشنبې په ورځ په هانګ کانګ کې په یوې ټرافیکي پېښه کې د وژل شوو کسانو شمېر آتش ته رسېدلی دی. د چهارشنبې په ورځ په فلیپین کې یو پیاوړی سمندري طوفان په پراخه کچه تباهي رامنځته کړې ده. په عراق کې د حکومت په ضد مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې په داسې حال کې شوې دي چې د حکومت مخالفانو په یوې چاودنې کې د خپل یو مشر طاهر الطایب د مړینې رپورټ ورکړی دی. په هند کې د تابعیت د قانون په خلاف چې کمې احتجاجي مظاهرې پیل شوې اوس هم دوام لري. د تیرو لسو ورځو په دوران کې 21 کسان وژل شوي دي او په زرهاو کسان پولیسو نیولي دي. او د هرات په ولایت چارواکي وایي چې نظرګند وسلوالو په دغه ولایت کې یو روغتیایي مرکز ته اور اچولی او سوځولی دی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خپرونه همدلته پای ته ورسېده. څو شېبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.